دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دې ستا خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو او همداسې به تاسو د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو دوه غونیز پروګرامونه د رنګونو نړۍ او پرګنې هم واورئ. خو تر هر څه وړاندې به د سات خبرونه له منور شاه څخه واورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پوځوای د محل د ترهګرو د بلاتړو پر ضد یې عملیات روان دي. په کابل کې د ګل دورځې په ځانمرګي بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیره یو سل ویختو ته ورسېده او ایران په سعودي عرب تور پورې کړی چې متعصبه سخت دریځي خوروي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشروای د ضرب ازب عملیاتو مقاصد دوی تر لاسه کړي او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد یې کاروي روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت جوړ شوی وی غونډه کې تیر شپه وویل چې په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف 19000 موثره پوځي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې یې د حکومت واک په هر برخه کې پر ځای شوی دی. نوموړي زیاته کړه،
آپریشن ضرب عزب کے آغاز سے اب تک ہمارے
د ضرب عزب عملیاتو لپیل رائے سے زمک زواکونو پر ټول ملک کی د 19000 عملیاتو پترس کے پر ترہگرے قابو مندلی دا. د بریاو پدی لوی سفر کی د پاوس سرا رینجر زواکونو، ایف سی، پولیس او لوی زواکونو بے شمیر قربانی ورکړی دی. زمک استخباراتی دارو د دغو بریاو په ترلاسه کولو کی مهمه ونډه اخیستې ده.
جنرال راحیل شریف دا هم ویل چې پاکستان په افغانستان کې خپل مثبت رول په ریښتینی ډول ادا کوي او سولیز افغانستان د پاکستان لپاره هم ګټور دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترقیاتي منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړی به د لواري ټنل د کار لیدنه هم وکړي. دغه ټنل چې اوس د جوړېدو په حال کې دی، چارواکي وایي د 13 اربع روبو په لګښت به د راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. نواز شریف په چترال کې د یو پوهنتون او هسپتال د جوړولو اعلان هم وکړ. دا راز نوموړي دغلته د براډ بینډ انټرنیټ د پرمختیايي پروژې پرانسته هم وکړه. ویل چې د دې سره به د چترال او شانګلی خلکو ته د انفارمیشن ټیکنالوژي سہولت ترلاسه شي. د جنوبی وزیرستان چارواکو نن مشال لري تو ویل چې په وانه کې د سړک غاړې به میچاودنه کې 15 کسه جوړول شوې. د پولیټیکل انتظامیه د معلوماتو په بنیاد د وانه پروستم بازار سیمه کې په ځمکه کې خخ کړې شوې یو ماین چاودلې چې دغه کسانې جوړول کړې دي. انتظامیه وایي جوړول کسان نږدې هسپتال ته وړل شوې او علاج روان دي. د بمیچاودنې ذمہواری تر اوسه چا نه منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت ته نږدې د ګل په ورځ رامنځته شوې دوه ځانمرګي چاودنو کې د وژل شو شمیر یو سل ویختو ته ورسید. یاد وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لس تنه ښایي. د دې وزارت د بهرنو چارو مشر وحید مجروح پرون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د یو شمیر زخمیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیايي وضعیت باندې اندېښنې وړ دی. خو ځینې مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل بندګي حق وکړو، چې خپل دا وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت هغه لازم تضمین شي.
افغان چارواکو وړاندې په دغه پیښه کې د زخمیانو شمیر یو نوی خودلی و. د افغانستان د کورونو چار وزارت وای په اورزګان کې لکټر لګه سلوي خوسلوال په ورستۍ خطو کې وجل شوې دي. د یاد وزارت په وی پاڼه پرون ویل شوې چې د وسلوالو په ترين کوټ کې د پولیسو په پوسټو حمله کړې و. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلوالن خطه کې 15 پولیسوال هم وجل شوې او لکټر لګه نور 15 پولیس زخمیان دي. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جاوید ظریف په سعودي چارواکو د متاسبه سخت دریځي تور لګولې ده. د سعودي عرب لخوا د راتلونکي حج نه د ایران د استلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل خلاف ویناوي مخې ته راغلي دي. خارجه ظریف تیر ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل دا حقیقت دی چې د ایراني خلکو نور مسلمانان وقیدا له هغه سره یو شانواله نه لري کوم چې وهابي مولایان او سعودي خوروي. د نوموړي دا سرګندونه ورسته له هغه رامنځته شوه چې د سعودي عرب یو لوی مولا او ستر مفتي عبدالعزیز شیخ ویلي ایرانیان چې اکثریت یې شیعه‌ګان دي د ده په نظر مسلمانان نه دي. مفتي عبدالعزیز دا وینا د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي د هغه څرګندونو په جواب کې کړې وه کوم کې چې خامنایي د سعودي عرب لخوا د حج د انتظام په چارو نیوکه کړې وې. تیر کال د حج پر مهال د ټیل ماټیل جوړېدو له وجې سکم 2300 حجیان مړه شوي وو چې پکې ګڼ شمېر ایرانیان هم شامل وو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ په خپلې مخالفې کاندیدې هیلری کلینټن تور پورې کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین په څیر سختو مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. ټرمپ تیره ورځ په ورجینیا ریاست کې د خپل کمپاین پر مهال وویل هیلری د روس خلاف د سختې رویې اختیارولو خبره کوي او پوټین ورپورې خاندي. د ټرمپ له دې څرګندونو یوه ورځ وړاندې ډیموکراټیک ګوند په نوموړي تور پورې کړی و چې روس د سایبر یا انټرنیټي حملو په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخلت ته هڅوي. خو د هیلری کلینټن سره په راتلونکو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ کاندید ټیموتی کین ویلي هیلری کلینټن په اوباما انتظامیه کې د وزیر خارجه په حیث لا لوړاندې ثابته کړي چې هغه د روس سره د اټومي وسلو ذخیره کمولو او په شام کې د کیمیایي وسلو د ختمولو په معلوماتو سخت او کامیاب مذاکرات کړي. او بل خبردا چې یو شخصي جهاز چې د ایتلی له شمالي خار ویتسونا کوسوو ته روان وو د مکدونیا په غریز سیمه کې پریوتې چې په کیسه واره شپږ کسان مړه شوي دي. د مکدونیا چارواکي وایي په دغه شپږو تنانو کې سلور ایتالوي او دوه نورې د کوسوو اوسیدونکي دي. د پیلټ د پیښې نه وړاندې پیلټ د سکوپ یې هوایي ډګر له چارواکو غوښتي وو چې د تیلو د اخیستو لپاره د ورته د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه اکرم د کرنسی بایو موسم حال اوروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا خرڅل کیږي او په 1.5 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپیا او 10 پیسې او په 1.8 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 1.14 روپیا او 10 پیسې او په 1.14 روپیا او 10 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپیا او 55 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 10 پیسې او په 28 روپیا او 55 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 550 پیسې او په یو روپۍ 550 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پیښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25، بنو کې 10 او 20 او په کوټه کې 13 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې منور شاه او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې د ترهګرۍ پر ضد روان ضرب اعظم عملیاتو کې یا ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي دي. د قانوني چارو کارپو وایي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اساسي قانون کې 238 ماده ختمه کړل شي.
په پارلیمان کې چې کدوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي نو آرټیکل 247 چې کوم دی دا به د مخې نه ځي. د دغه آرټیکل د لاندې بنیادي حقوق چې کوم دی د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی.
بل پلو په قبایلي سیمو کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د اصلاحاتو په لړ کې میرمنې له پامه غورځول شوی دی.
مطلب زنانه وی نو ای به خپل مسلې په ګوته کړی وی او ای به د حل هم چې تجاویز به زیات موثر ورکړي وو.
په هنګو کې مش د کورمی ایجنسی د خویداد خیلو بې کورسوي خلک وای دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
پلی دی روزی دراک نشته هغه ته لارې باري مدي او کو 200 300 روپۍ ورچې تر بوت کو هغه سي کوشش څه هغه 2000 روپۍ ورچې خرچا یې 1000 روپۍ ورچې خرچا کې په 200 څه جوړ کیده.
د دې تر څنګ ځین نو ریپورتونه او دوی اونځي خبرونه د رنگونو نړۍ او پرګنې حمله ورو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسې. رزو د خبرونی لمړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترګری پر ضد روان ضربیا زم عملیاتو ټاکلي اهداف ترلاسه کړي دي. نوموړي پرون په راولپنډي کې یو غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې وزیرستان ته به د بې کوره کلسو کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ ژر سرته ورسول سي. راحیل شریف په خپله وینا کې د ترګری ضد پلان عملي کولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پاړه هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د دفاع ورسي په موقع خپل خطاب کې د پاکستان پوز مشر وینا و چې د ترهګرۍ خلاف په قومي تګلارې یا په نشنل الیکشن پلان به عمل درآمد یقیني جوړول کیږي. دوی چې وزیرستان د وسلوالو ګړو خو په ملک د ضربې از عملیات د پیل راسي 19 سره کامیاب عملیات شوي او دا عملیات د وسلوالو بیل توپیره د خاتمې عمل و.
دهشتګردي کې خلاف جنگ مې تقریبا 18,000 معصوم شهريو کې علاوه
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې شاوخوا 13,000 بیګونا اولس نه علاوه 15,000 فوزیان قربان شوي او د 40,000 نه زیات پاکستانیان سخت جوبل شوي. موږ د خپل شهیدانو قربانیان ضایع کېدو ته نه پرېږدو. نړۍ لپاره به ضربې عذب کېدی شي یو اپریشن وي، خو موږ لپاره دا د پاکستان د بقا جنگ دی.
د پاکستان پوز مشر په وینا چې زموږ امن تپیخ داخلي او بهرني خطرات لا په مکمل توګه ختم شوي نه دي، د ترهګرۍ خاتمې لپاره د قوانینو او د نظام کمزوریانې به لری کول وي. د قبایلي سیمو د کډوالو سندو په اړه د پوز مشر خپل خطاب کې وویل چې د دې واپس عمل به ډیر سر مکمل کړی شي.
مجھے احساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر
ما ته احساس دی چې زمنګ قبایلو د امن په خاطر د خپل کورونو د پریخولو تکلیفونه برداشت کړی دي. د قبایلو ود لپاره پاکستان فوج په پرمختیایي پروژو کې مصروف دی. ان شاء الله ډیر زر به د کډوالو د واپسی عمل مکمل کړی شي.
د پاکستان پوز مشر خطاب په اړه د دفاعي چارو کارپو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې مخکې هم داسې اشاره شوې او اوس هم شوي چې وفاقي حکومت د په قومي تګلارې توجه ورکړي او اصلاحات د په نظام کې راولي.
خبرې په هغه کې راځي چې په هغه باندې پوره پوره عمل درآمد نه دی شوی او دغه یو پیغام دی چې که دا جنگ ګټل غواړي نو د دې به ذمہواري هر سړی اخلي او بل طرف سبا د دې
خپل خطاب کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف وینا و چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په مفاد کې ده، خو ځینې عناصر دلار کې خنډ دي چې هغه افغانستان لپاره مخلص نه دي. د ده په وینا موږ افغان حکومت سره سرحدي انتظام جوړول غواړو. ما ته باور دی چې د امن ښه صورتحال زموږ د مشترکه اقتصادي ترقۍ ذریعه به جوړیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د قانوني چارو پوهان وایي تر څو د پاکستان د آئین په 238 ماده کې بدلون را نسی، تر هغو پارلمان د فاټا اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې نشي منظورولی. په دې اړه عبدالحی کاکړ د فاټا د وکیلانو اتحادیې له یو مشر اعجاز مومند ایډوکیټ سره مرکه کړې ده. له نوموړي سره یې په سر کې پوښتلی چې د آئین 238 مادې په شتون کې حکومت څنګه اصلاحات راولي.
تر څو پوه چې د ریفارم او د اصلاحات تعلق دی، نو دا آرټیکل 238 چې دې ته مونږ د قبایلو د پوز پیزوان وایو، د دې د مونږ چې کوم بل جمع کړی دی نو مونږ یو چې دا مکمل ختم شي. نو د 238 د ختمېدو یا په دې کې د ترمیم نه بغیر کو ریفارم د سره کېدی نه شي. په پارلیمان کې چې دوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي نو آرټیکل 247 چې کوم دی دا به د مخې نه ځي، ځکه چې دا واحد هغه آرټیکل دی چې د قبایلو د اصلاحاتو او د بنیادي حقوقو په مخه کې دا یو ډېر خنډ جوړ شوی دی.
یعنی اجازه مومن صاحب، 238 ماده څه وایي؟ د آئین
هغه چې دا وایي چې په دغه کې ټول اختیارات صدر سره دي. په دغه کې د صدر نه علاوه په قبایلو کې هیڅ قسمه ترمیم نشي کېدلی. په دغه آرټیکل د لاندې بنیادي حقوق چې کوم دي د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی. د دغه آئین د لاندې د پاکستان ستر عدالتونه د دې اختیارات قبایلو ته نشته دی.
حکومت بیا د دې د راوړلو دپاره آیا کومه داسې یو قانوني لار ورته جوړولای سي چې دا لار ورته برابره سي؟ یعنی حکومت بیا په کوم شکل کې راوړي
چې پارلیمان ته دا لار شي؟ په دې باندې به بیس کېږي او هغه ټوټل میجارټي چې ورته وایي دو بٹے تین آگا میجارٹی سر با پارلیمان ممبران سے کم دے آگا اکثریت رائے اور کی اور چکل اکثریت رائے اور کی نو آرٹیکل 247 دابا ایک بترمیم ہوشی
سوال دا دی چې اول آیا پا آرٹیکل 247 بے ختم کی ترمیم ہوشی کنا دا چمر اصلاحات پا دی که دا نکتم شامل کرده دا چی دا اصلاحات دا دفع بم ختمیش دا ماده بم ختمیش
حکومت مسوده خو چې مونږ منو او مونږ وردا حرکت لري دی نو هغه سره په دې خبره چې غوی په دې ویلي دي چې د های کورټ سپریم کورټ اختیارات ورکو په آرټیکل 200 وختم کې به ترمیم کیږي او ریفارمز په مسوده کې هم سره کوم دغه یو خبره ده نو خو په ریفارمز کې هیڅ خبره نشته دی او ما غفاټه ده او ما غفاټه سیټیټ دی فاټا ډیولپمنټ اتارټی ده ایف سی آر نه ایف جی جی آر جوړ کړی دی خو مونږ خو ورته هر کلی ځکه وایو چې دی کې دا ترمیم د های کورټ سپریم کورټ راشي نو مونږ بیا په مزه مزه باندې یو څیز ختمو د آرټیکل 247 ختم نه علاوه آرټیکل 1 هغه هم ډېر ضروري دی چې هغې کې ترمیم وکړی شي
هغه بیا څه دي که مختصر راته ووایست آرټیکل 1 یعنی آئین کې دغه دفاع
آرټیکل 1 دا شی دی چې په هغې کې د فاټا د ملک علاقې بیان شوي دي نو مونږ دا وایو چې د فاټا نوم دې کټ کړی شي او هغه دې فاټا شي ځکه چې دوی وایو چې مونږ پښتونخوا کې شامل وو 104 دفعه چې کوم دی هغه د صوبایي سیټونو تعیناتي کوي چې یاره څومره سیټونه به قبایلو ته ورکوو د آبادې په بنیاد باندې او بیا آرټیکل 247 چې دا هم ختم کړی شي او آرټیکل 247 دا څلور آرټیکلي دي چې په دې کې به دوی ترمیم کوي نو آرټیکل 247 په دې کې به ترمیم وسکي ځکه چې په فرسټ فیز کې دوی جوډیشل ریفارمز هلته ورکوي عدالتي سیستم ورکوي او کله پښتونخوا کې فاټا مرج کیږي نو بیا به په دې باقي درېو آرټیکلو کې ترمیم کیږي نو د آئین د ترمیم نه بغیر خو ریفارمز او اصلاحات کېدای نه شي
بل پلو د قبایلی سیمو پاړه د اصلاحاتو په لړ کې میرمن شکایت کوي چې دوی ته په دې لړ کې هیڅ برخه نه ده ورکړل سوې په د قبایلی سیمو د میرمن لپاره کار کوونکي او داغوی د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په دې کمیټې کې په کار واچي میرمن ته هم برخه ورکړل سوې او که په کمیټې کې نه وای نو د دوی په وینا لږ تر لږه له میرمنو باید داغوی رایه اخیستل سوې وای رفعت انجم نور حال راکوي
د قبایلی زنانو حکومت لپاره کارکونکو او د الفاټا سیاسي اتحاد غړي انیتا محسود په فاټا اصلاحاتو کې د زنانو برخه شاملولو او د هغوی تجاویز شاملولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې مشر او د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر سراج عزیز ته خط لیږلی د خط په اړه انیتا محسود مشال لډیو ته وویل چې د فاټا 50% آبادی په زنانو مشتمله ده خو په اصلاحاتو کې خو نه د دوی نه څه مشوره اخیستل شوې ده او نه تجویزونه او لکه د تېرو وختونو په څیر دا ځل هم قبایلي زنانه نظر انداز کړی شوې دي بلخوا فاٹا سره تعلق لرون کې د پیښور یونیورسيټي د فلسفي څانګې پروفیسر او د فاټا ښځو حقونو لپاره کارکونکو سمینا فریدی وای چې قبایلي ښځې د دغه کمیټې حصه جوړول خو لري خبره بلکې دغه زنانو ته د حق هم نه دی ورکړل شوی چې تجویزونه یا رایې ترې اخیستې شوې وي ځکه چې په فاټا کې په هر قسمه حالاتو کې ښځې ځپلې شوې دي او د هغوی ستونزې ډېرې دي
کنسلټیشن د پروسس له زنانه خو تقریبا بهر ساتلې شوې وي لکه کدي تلې دي جرګې کړي نو که چاته یک کا دو کا دي چاته کې زنانو سره خبرې کړې وي نو هم د دې احسان چې کړي وي موږ په فاټا کې مختلف سطح باندې د زنانو ګروپونه جوړ کړي دي نو هغې کې خو هیچ چا سره دې کنسلټیشن نه دی کړی نو ځکه هغې یوازې خو د ظاهره خبره ده د زنانو پورته کولو ټیک ته چې داسې وي مطلب پروګرسیو نارینه وي چې هغې هم دغه کې خو بیا هم چې مطلب زنانه وي نو هغې به د خپل مسلې په ګوته کړی وي او هغې به د حل هم څه تجاویز به هم زیات مؤثر ورکړي وو
د فاټا دغه زنانه غړي وایي چې په اصلاحاتي سفارشاتو خبرې اترې روانې دي نو په کار ده چې د دې وخت نه فایده ترلاسه کړی شي او زنانه په دې ټولو مرحلو کې برخه وګرځولی شي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کلو هرتز
په قبلی سیمه کورمه ایجنسی کې د نامنیو له کبله د خویداد خیلو بې کوره سوي زیاتره متاثرین په هنګوز ضلع کې پراته دي. دغه کډوال وایي چې ژوند یې په ډېره سختۍ سره تیریږي خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. د مشال رېډیو خبریال طارق اورکزای له دوی سره غږیدلی دی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په کورما کې د نامنیو له کبله بې کوره شوي د خدایت خیلو متاثرین وایي له تیر 50 کالو راهیسې د دوی تر زرو پورې کورنیو ته غلا یا رشن نه دی ورکړل شوی. د هنګو په تور وړي کې میش د پونګیو سیمې میجر خان مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د پوس په اعلانې کډې وکړې خو اوس یې نقلو ته بریک دي او نه ورته غله ورکول کېږي. نواز گول مشال لډیو توای حکومت لخوا د خوراکي توکو امداد سره پدې نه کیږي چې په شناختی کارډونو کې دوه پتې درشي وي دي.
درخواستونه ور کړی دي او موږ د حکومت په کوم نمائندګون دي هغه موږ دای تیر تاسو مطلب دی په ضلع باندې شناختی کارډ دي زموږ ته څه قسم ته رشن ملا غزل نه کوي الان کې مو حق ته مو ځمکې دي هغه کې مو مطلب دی آبا او اجداد مطلب دی کورونه دي هر شای مغه دي کې دي جنسي ولې یو
لچنګي صحابه کور شوی یو بل متاثر کس سخی مرجان مشال لډیو توای که حکومت ورته د خوراکي توکو امداد نه ورکوي نو بیا خپل کورونه ته واستوي.
د
منځنی کور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال لډیو توای ډیر کم وخت کیږي چې په دغه څوکۍ راغلی دی نو سره دا معلومات نشته چې د خدایت خیلو متاثرینو سره د خوراکي توکو امداد ولې نه کیږي. واضح دی چې په 2013 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کې دوه ورځې په منځنی کورما کې د خدایت خیلو سیمو خلکو خپل کورونه پریښي دي. په منځنی کورما کې لا هم د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له پاکستان خبرېدونکو د انګلیزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي که څه هم په 13 جولای میاشت کې پارلماني کمیټې د غیرت په نامه وژنو پر ضد دوه بیلونه منظور کړي وو خو تر اوسه دغو بیلونو ته قانوني بڼه نه ده ورکړل شوې. مقاله لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې ډېرې زیات شوې دي. په دې اړه نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ڈان ورسپانا په یوې مقاله کې لیکي په پاکستان کې په پانامه اسنادو د کراچۍ په صورتحال د چین پاکستان اقتصادي کوریډور او دغه سي په نورو چارو خبرې کیږي خو د غیرت په نامه وشنې لپاره غورځول شوی. په مقاله کې راغلي د رستیو کې په پنجاب کې پاکستانی نشاده برتانوي سایما شاهد په مبینه توګه خپل پلار او پخانی خاوند د غیرت په نامه وشله. لیکوال لیکي دا خبره د دې یادونه کوي چې پاکستان کې خزي د پخا پرتلا خوندي نه دي پاتې. رسپانه لیکي په جولای میاشت کې د ټولنیزې میډیا مشهوري اداکاری کندیل بلوچ د غیرت په نامه د وژنې خبر مخې ته راغې خو هغه مهال په پاکستان کې اړ څوک د خصو پر ضد تشدد او په ځانګړې توګه د غیرت په نامه د وژنو په پیښو خاموش وو. لیکوال لیکي په 13 جولای میاشت کې پارلماني کمیټې د غیرت په نامه وژنو پر ضد دوه بیلونه منظور کړل او له هغې وروسته هیواد ته وویل شو چې پر دې بیلونو به په څو اونیو کې رایه واغستل شي خو د لیکوال په خبره د څو میاشتو تیرېدو وروسته هم پر دې بلینو هیڅ رائے ندی اغستل شوی او پراتلونکو کې هم داسي اس امکانات نخکاری. په مقاله کې راغلي د غیرت په نامه وژنو پر ضد د بل راوړلو سره پاکستان نړیوالی ټولنې ته دا خودل چې ګنی حکومت د داسې قسمه پیښو د مخنیوي لپاره سکار هم کوي. مقاله لیکي په پاکستان کې په اگست میاشت کې د غیرت په نامه د وژنو پر ضد د قانون پر ځای د سایبر جرمونو قانون د پارلیمان او سینټ په ذریعه راوړل شو چې ګنی د پاکستانیانو ژوند یوازې پر سایبر قانون تکیه کوي. مقاله د یوې خبریالې او سیاستوالي نفیسه شاه په حواله لیکي چې هغې په بره سند صوبه کې د غیرت په نامه وژنې د یو کاروبار په توګه لیدلې دي. ډان ورځپاڼه د نفیسه شاه په حواله لیکي، د غیرت په نامه وژنو د مخنیوي لپاره یوازې د قانون سازۍ ضرورت نه دی، بلکې دې برخه کې د ټولنې شاملېدل، ښځې د لین دین په توګه د نه کارولو لپاره د پوهاوي او په پراخه کچه د ښځو زیات خوندیتوب ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دوو بمي بریدونو له امله د یو شمیر زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی، خو د یاد وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې په خپلو روغتونونو کې د زخمیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. تفصیل فرشته جلال وړاندې کوي.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شویو شمېر 140 ته لوړ شوی او 110 تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت باندې اندېښنې وړ دی، خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وو چې د خپل هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي دي روغتیا او سلامت لازم تدین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داوود رویټرز خبری آژانس ته وایي
میا قطر خون هم د وجود ما باش علیشان مبارزه میکنیم. موازی عملات بزدلانه شان هیچ ترس نداریم.
په کابل کې د سه‌شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لشت لژه شپشتنه زخمیان شوي دي. دغه وسلواله حمله یوه لساعته روانه وه او بلاخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک و، خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پاڼه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامن په حواله راغلي د سه‌شنبه د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیوال اداره وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوال ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. د نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و که نه. د افینریوال سازمان وایي چې په امدی ډول پر ملکی مرستندویه ادارو او ملکی وګړو حملې جنگی جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیړونکي هوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترس کې محاکمه کوي او دوی ته سزا ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقي پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وسلوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې وروستي حمله د وسلوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره اعلان کړی و. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هیواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استر شوی دي. که په کابل کې ورستی یو دری حملو ته وګورنو زما په فکر کې امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای، شاید چاودیدونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اسهر پوانتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې وروستۍ حمله غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې وروستۍ حمله غندلې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې چې په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوې. لمنور شاد څخه به واورو.
د پاکستان د پوز مشروای د ضرب ازب عملیاتو مقاصد یې ترلاسه کړی او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد کاروایی روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت جوړ شوی وی غونډه کې تیر شپه وویل چې په ټول هیواد کې د ترهګرو خلاف نور لزره موثره پوزي عملیات ترسره شوی چې په نتیجه کې د حکومت واک په هره برخه کې پر ځای شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف د ترقیاتی منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نو موړی به د لواري ټنل د کار لیدنه هم کوي. دغه ټنل چې اوس د جوړېدو په حال کې دی چارواکي وایي د 13 ارب روپو په لګښت به راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت ته نږدې د ګل په ورځ رامنځته شوي دوو ځانمرګي چاودنو کې د وجل شو شمیر 100 ته ورسېده. یاد وزارت د زخمیانو شمیر 100 ښایي. افغان چارواکو وړاندې په دغه پیښه کې د زخمیانو شمیر 90 ښودلی و. د افغانستان د کورونا چار وزارت وای په اوروزګان ولایت کې لکتر لګه سروي خوسلوال په ورستي نخطو کې وجل شوې دي. د کورونا چار وزارت په پاڼه پرون خبر شوی بیان کې راغلی چې د وسلوالو په ترن کوټ کې د پولیسو په پوسټو حمله کړې و. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جاوید ظریف په سعودي چارواکو د متاسب سخت دریځ خورولو تور لګولې. د سعودي عرب لخوا د راتلونکو حج نه د ایران د استلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل خلاف ویناوي مخ ته راغلي. د دې نه وړاندې د سعودي عرب ستر مفتي عبدالعزیز شیخ ویلي ایرانیان چې اکثریت شیعه‌ګان دي د په نظر مسلمانان نه دي. او د امریکا د ریپابلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ په خپل مخالفه کاندید هیلری کلینټن تور پورې کړي چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سیر سخت مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. د ټرمپ له دې سرګندونو یو ورځ وړاندې ډیموکراټک ګوند په نوموړي تور پورې کړي وو چې روس د سایبر یا انټرنیټي حملو په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخله ته هڅوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورید چې منور شاه وړاندې کوو. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو دوی ونځي خبرونه وړاندې کوو. لمړی تاسو د رنگونو نړۍ خبرونه اورئ چې ګل ایاز جوړ کړی دا اوس وخت اور پسې به تاسو بل خبرونه په تکراری توګه واورئ چې پرګنې نیمیږي او دغه خبرونه کوربنه بیا انیسا اجمل ده. نو راځي چې لمړی واورو د رنگونو نړۍ.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان باندې نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا فلکیاتو کارپوهانو د نظام شمسي په بهرنی حدودو کې د هغه شزونو په اړه معلومات راغون کړي دي چې په اړه یې مخکې سهم معلوم نو. په دې کې یو په مدار کې برفیلی شیز دی چې د لمر سترګې نه دومره لري بوزي چې په ممکنه توګه د نورو ستورو کشش ثقل پرې متاثر کړي. دا نوی موندنی په ممکنه توګه د نهمې سیارې د لټون د کوششونو برخه ده چې په اړه یې ګنګوسی کیږي. دا نوی معلومات دی استرونومیکل ژورنال کې خپر شوی دی. په دې تحقیق کې شامل سکاٹ شپرد او چټ ترجولو د نوو موندنو ټول تفصيلات ماینر پلانټ نومي ادارې ته سپارل دي. دغه اداره د وړوکو ستورو او د دومدارو ستورو په شمول د ټولو تفصيلات له خپل ځان سره محفوظ ساتي. په واشنگټن کې د کارنج انسټیټیوټ آف ساينس ډاکټر شپرد او د ناردرن اریزونا یونیورسيټي ډاکټر ترجولو د دې خبري جاج اخلي چې نوې سیاري پر شان شیز د نهمې سیاري نظریه ته تقویت ورکوي او کنه. دا د نظام شمسي نه ډیره زیاته لري پرته سیاره ده. کاربوهن په دې اندي چې په نظام شمسي کې نهمې سیاره لزمکې نه ډیره زیاته غټه ده او دا د زمکې او د لمر سترګې ترمنځ فاصله نه 200 چنده زیاته فاصله کې پرته ده. د دې نوې تحقیق په مرسته د نهمې سیاري د ځای په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي. بلخوا ساينسدانان ویری دی چې دوی لزمکه پشان یو سیاره موندلې ده. د دوی په وینا دا سیاره زمکه سره نږدې ده. که څه هم د نظام شمسی له بهره په سونو سیاري موندل شوی، خو دا یو زمکه سره ډیره زیاته نږدې ده. ساينسدانانو د زمکه سره نږدې ستوري پروکسیما سنتوري مشاهده کوله. نو په هغه ځای کې د زمکه جسامت پشان یو سیاره موندلې ده. دا پرخې غونې سیاره ده او دې ته پروکسیما بی نوم ورکړې دي. ساينسدانان وایي چې دا سیاره خپل لمر سترګې ګیر چاپیر گردش کوي او په هغه سیاره د زمکه پشان اوبه په مایا حالت کې پاتې کېدی شي. پروکسیما بی سیاره لازمه کې نه سلویخ کرب کیلومتر په فاصله کې ده او موجوده ټکنالوژي په مرسته یو خلای جاس الته په لیږلو کې زرګونو کالو موده لګېدی شي. په نیچر نومي مجلې کې خپور شوی رپورټ تر مخه هغه سیارې ته رسیدل یو ساينس فکشن یا خیال پشان دی. د رپورټ تر مخه دا خبره ګرانه ده چې دا سیاره د اوسېدو قابل ده او که نه. په دې اړه ساینسدانان نور تحقیق هم کوي. درنو اوریدونکو، د نو سیارو په اړه تاسې تازه معلومات واوریدل. اوس تاسې خبروم چې مریخ سیارې ته په ممکنه توګه د انسانانو لیږلو لپاره یو شمېر تجربې روانې دي. په دې کې د امریکا په هوایي ریاست کې یوه تجربه شوې چې پکې شپږ کسانو یوې ډلې برخه اخیستې او یو کال موده یې په مکمله توګه یوازې تېره کړې ده. دغه شپږ کسیزې ډلې د 2015 کال د اګست په 9 یو ګومبت غوندې ځای کې اوسېدل شروع کړي ول چې پکې نه خو تازه هوا وه او نه هم پکې تازه خوراک و. د کاربوهنو په خبره مریخ یاریتا انسانی مشن لګلو کې یو کال نواخري تر درې کال پورې موده لګیدې شي. مریخ پشان ماحول کې ژوند کولو تجربه په یونیورسيټي اف هاوای کې شروع شوې و او د امریکا خلائی ادارې ناسا ورسره مالی مرسته کوله. دا یو اوږد مشن و. تر دې وړاندې روس یو مشن کړی و چې 1500 ورځې پورې جاری و. په شپږ کسیز ډله کې سلور امریکایان، د جرمني طبیعتو کارپو او د فرانس خلائی حیاتیاتو کارپو شامل و. د دغه کسانو کار تحقیق سره سره په محدودو وسایلو کې ژوند کول هم و. په فنلند کې د موبایل کمپنۍ د نړۍ تر ټولو تیز 4G نیټورک سپیډ نوی نړیوال ریکارډ جوړولو داوه کړې ده. موبایل کمپنۍ الیسا ویلي دي چې یو ټیسټ نیټورک باندې د 1.9 گیگا بایت په یو سیکنډ کې د لیږلو کامیابه تجربه کړې ده. د دې په وینا دا تر ټولو تیز ترین سپیډ ریکارډ دی. کچری دا داوه سمه وي نو د دې په مرسته به یو بلو رې فلم په 40 سیکنډو کې ډاونلوډ کېدل ممکن شي. خو کارپوهان د دې دعوی په اړه شکونه لري. د تایوان ټیکنالوژي مشهوري کمپنۍ ایسر خمدار سکرین والا لپټاپ معرفي کړی دی. د دوی په وینا دا د نړۍ تر ټولو تیز لپټاپ کمپیوټر دی. په سکرین کې د جدت له وجې په دې مشین ویډیو گیمز یا لوبې کول هم ډیر اسانه شي. د دې نه وړاندې ټلویزیون کمپنیانو خمدار سکرین جوړ کړی دی، خو ایسر کمپنۍ دغه سکرین ډیر کارآمد ثابتېدې شي. ایسر کمپنۍ دا خپل نوي مصنوعات د جرمني په برلن ښار کې وړاندې کړي دي. په برلن کې د ای ټیکنالوژي شو کې نورو لویو کمپنیو لکه سامسنګ، لینووا، ڈی جی آی او سونی هم خپل نوي مصنوعات معرفي کړي دي. د ایسر نوٹ بک سکرین د نورو په لحاظ غټ دی او دا 1.5 اوږد دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ډونټ بریت په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 15 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سوسایډ سکواډ دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.5 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کوبو اینڈ د ټو سټرینګز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 10 ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فلاینګ جیٹ په لومړي نمبر چې تر اوسه پورې د 15 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم هیپی باغ جائے گی په دویم نمبر دی چې د 3 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او د مشهور اداکار اکشے کمار فلم رستم په دریم نمبر دی چې د 1.3 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلی اداکار نیکولس کیج نوی فلم یو ایس ایس انډیانا پولز مین آف کوریج لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعاتو جوړ فلم دی. یو ایس ایس انډیانا پولز د امریکا بحری جاز و چې په 1915 کال کې په دویم نړیوال جنگ کې یوې جزیرې ته د اټم بم لپاره پرزې په کامیابۍ سره رسېبولې وي. خو له هغې وروسته جاز د فلپاین په سمندر کې غش کو چې د جاپان بحری ځواکونو په نښه کړو. په دغه بحری جاز تر 1900 پورې عمله موجوده وه. دغه بحری جاز په 1200 کې په سمندر کې ډوب شو. په دغه جاز کې په ټوله عمله کې یوازې 300 کسان بچ شوي وو. په فلم کې نیکولس کیج د بحری جاز کیپټن چارلز مکوی کردار کړی دی.
President Truman has chosen you to lead a highly classified mission.
Yes, sir!
Where do we pick up our escort?
It is top secret. There'll be no escort.
Concerned about submarines, sir?
What are we doing here?
The Japanese are an extremely disciplined adversary, sir.
That's a damn suicide mission. Full speed ahead.
در برتانوی سینما مشهور اداکار ډیو پاتل نوی فلم لاین لومړی ټریل خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د سرو بیر ایرلی د ژوند قصه ښودل شوې ده. سرو یو هندي نژاد آسټرالوي سوداګر وي. هغه په 1981 کال کې له خپلې کورنۍ نه جلا شي او 25 کاله وروسته خپله کورنۍ د ګوګل ارت په مرسته پیدا کړي. سرو د خپل ژوند په اړه یو کتاب لانګ وی هوم هم لیکلی دی. په دې فلم کې مشهوري اداکاري نیکولی کډمن هم کار کړی دی. فلم لاین به د نومبر په 25مه نمایش لپاره.
Let's start with where you're from.
Calcutta.
Which part?
I'm adopted. I'm not really Indian. You're starting to remember.
Sir, you're a beautiful boy.
You're very proud of yourself.
A life I'd forgotten.
You okay?
I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces.
What happened?
Idhar ja mat. Main kal ka kaam nipat ke aa jaunga.
Guddu? Guddu?
I have to find my way back home.
د هندي سینما مشهور اداکارو رنبیر کپور، ایشور رائے بچن او انوشکا شرما نوی فلم عدل ہے مشکل لومړی ټریل خپور شوی دی. په فلم عدل ہے مشکل کې د پاکستان مشهور اداکار فواد خان هم کار کړی دی. دا یو رومانوی فلم دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کرن جوهر جوړ کړی دی. د فلم عدل ہے مشکل لومړی ټریلر د هندي سینما مشهور اداکارانو لکه شاهرخ خان په ګډون د سینما مینوالو ډېر زیات پخ کړی دی. فلم عدل ہے مشکل به د اکتوبر په 28مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल.
ایک طرفہ پیار کی طاقت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اوروں کے رشتوں کی طرح یہ دو لوگوں میں نہیں بٹتی. صرف میرا حق ہے اس پہ.
د هندي سینما نوی فلم 31 اکتوبر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. دا فلم د هند د پخوانی وزیر اعظم اندرا ګاندي د اکتوبر په 1 د وژلو وروسته د سکانو ته ورپېښو ستونزو باندې جوړ دی. په دې فلم کې سوهالی خان او ویرداس کار کړی دی.
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अपने ही बॉडीगार्ड की गोली मारकर जख्मी कर दिया. उनकी निजी सुरक्षा कर्मियों ने इस दिल से हिला देने वाली घटना को अंजाम बताया जा रहा है कि हमलावरों ने सिख धर्म के नारे लगाते हुए गोलियां बरसाई.
क्या क्या नहीं हो रहा आज धर्म के नाम पर? ठगी, बवाल, दंगे, आज धर्म की कोख में बारूद पल रहा जा रहा है. बारूद.
देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि उनके ऊपर चली हुई एक एक गोली का हिसाब उन गद्दारों से लें.
आ!
की गलती।
सिख कौम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनी थी, उस कौम ने हमारे देश और धर्म के लिए बलिदान दिया है।
ये समझे
क्या हर सरदार इंदिरा गांधी का हत्या है?
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو نه ته بیان څه پخواره زایا کولی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ.
پاکستان کے کالجوں کے دلگکیو لپارا یا خود ڈیر کم سیٹونا مختص کرل شوی او یا پکے اڑشتانا. په خیبر پختونخوا کې د سکانو د اتحادی مشر رادیش سنگ تونی وایي د دوی ماشومانو ته د سکولونو د وخت نه مشکلات ور پیښ دي.
زمونږ د کوم کوټا دا کنه هغه اوسه پورې چې فی الحال کوم 1% باندې روان دی، ولکه اسمبلی 3% پاس کړی ده او بیا چې 5% هغه کړی ده، نو هغه چې اوسه پورې هغه باندې امپلیمنټیشن جوړ نه شو. اور زمونگا اس چکم میڈیکل کالج کے چکم داخلی تھی آئے کے تقریباً 1400 اسٹوڈینٹس پارا اگلے اور صرف یہ سیٹ تھے، مطلب اگے کے افغانستان دا پارا 12 سیٹ الکان سیٹ تھا، بلوچستان کے کم دینا 13 دے، آزاد جموں کشمیر 34 دے، پنجاب دا پارا چیزیں 25 تھے، اور سندھ دا پارا چیزیں 16 دے، نو 10 تھے مختلف پاکستان کے مائنارٹیز پارا صرف اور صرف یو سیٹ پہ سلور ٹوٹل میڈیکل کالجز کے پی کے نو سلور والوں کے دری والوں کے سیٹ کس طرح صرف کے ایم سی پشاور کے یو سیٹ پہ دلتا زرگن معشومان سے داخل سی اور زمین لکھ کسانوں کا سیٹوں کا ڈیر زیادہ پرابلم ہوتی ہے منگا یو کو پردیش کے بارے میں
په پاکستان کې د کوټې نظام شروع کولو مقصد د آبادی په لحاظ سره د هرې سیمې خلکو ته د هیواد په ادارو کې نمائندگی ورکول وو، خو د اقلیتونو په خبره دوی ته ډیره لږه نمائندگی ورکړل شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د سکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ وایي د ځینو اقلیتونو مالی حالت د وړاندې نه ډېر خراب دی او د لږې کوټې له وجې د دوی زیاتره ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. چرنجیت سنگ زیاتوي د اقلیتونو سره تعلق لرونکي اغه زده کوونکي کې چې ورته د کوټې په ذریعه په پوهنتونونو کې داخله ملاو نه شي، نو د مالي ستونزې له وجې په پیسو د سیټ نه اخیستو له وجې یوازې تر څوارلسم زده کړې وکړي.
کوټا سسٹم باندې مونږ خبر وکړو، هغه باندې پکار دادا چې په نورو صوبو کې په پنجاب کې بلوچستان کې سندھ کې 5% کوټا کلی تو د پاره دا هغه په مونږ دا په کې پی کې کې 1% وا. اوس بیا لګ ډیر سردار سورن سنگھ دی الله وبخیږي هغه ډیر کوشش شروع کړی وو، او چونکی مونږ دا وایو چې یو حکومت مونږ سره دا لکه څومره زه ګڼم دا مونږ سره ظلم دی چې په کرسچن هندو او د دې په هر ځای کې یو سیټ دی. ظاهري خبره ده، مطلب میډیکل زه تاسو ته خبر وکم، نو میډیکل کې زموږ سکانو کم شومان دي که یو نمبر ته د کم کرسچن مخکې ظاهري خبره ده چې ابو مخکې مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې کچا هغه کالج دی که هغه یونیورسٹی ده که هغه نور څه ځایونه دي چې کم سے کم 15 سیټونه خو پاږې کې او دا 5% کوټه دا زموږ حق هم دی. مونږ په میٹرک نہ بعد صحیح تعلیم پہ دینے شو حاصل ہولی جزم سعید سنگتی پشاور یونیورسٹی آگے 100 سیٹوں ریزرو کری اقلیت دا پارا نمندہ گواڑو یا دس نور کم یونیورسٹیاں نہیں دی پاگی کی اقلیت دا پارا خپل مخصوص سیٹی اور کیا آگا پاسانے سر پاگی بنتی سی یا میڈیکل سیٹ بنے صرف یو سیٹ دی یا وہ پاگی بنی بیک وہ کرسچن راضی یا وہ پیو ہندو راضی یا وہ پیو سکھ راضی سے داخل نمبر جی کم یو نمبر دیا تھی نمنگ دعوا حکومت پاکستان نے منگا دا سہولت راکی
سوات کے سیاست والا دا اقلیتوں دا حقوں لپاره کار کون کے ہنا پترس وائی اقلیتوں ہم دا پاکستان وگڑی دی خدای باوجود اقلیتوں تا پبیل نظر قتل کی گی او آندا چھ دا تعلیم بنیادی حق ورتا ہم نو ورکول کی گی
بس کتا سو گوری نو مائنورٹی سزا ہو کم یو حق ملاو شو اسم نا سم پر فیس بک پانی پر تیر روز کی ماں کتا کسی رفی یو سیٹ دا مگر اغل لے میڈیکل کی نو دا ڈسکریمنیشن والی نو مطلب دیر زیاد لگا وائلنس تی دینو آغا کی گی کنا پر آئیٹس باندی نو پاکستان کی دیر زیاد مائنورٹیز تی آگوی دا پارا مطلب 2% یا 3% کسی کوٹر دو دا بکی نو دا ہوٹل گھٹ جاتے تھے تو کسی لون دا تو سر گرین کلر یو آئی ڈی کارڈ دے نیشنلٹی کارڈ چی ہوں گرتا ہے نو دا مائنورٹی چی دی دوم نیشنلٹی ہولڈر تھی نو پکار دے چی دو دوم دا ہوئی اگا حق ملاو شی
په قبایلی سیمو کې د سکانو د اتحادی مشر بابا جی ګورپال وای د پاکستان د هند نه بیلی دوړان دی دوی په دې سیمه کې میشت دي او د پاکستان شهریت هم لري خو دغه باوجود د ژوند په مختلفو شوبو کې اقلیتونو ته ډیره کمه نمائندګي ورکړل شوې ده.
موږ هغه کوم د داینګ په مطابق کوم دي موږ له هر یو رائټ هر یو حقوق ملاو دي خو خبره ده چې پاغه باندې پریکٹیکلی کار نه کیږي. مینورٹی د پاره چې کوم دي مطلب پاکستان آئین کې ډیر څه دي خو د افسوس خبره ده چې پاغه باندې زمونږ کوم نمائندګان لاړ شي که چاهے صوبائی کی وی چاهے هغه وفاق کی وی نو هغه چې کوم دي زمونږ د پاره سټرګل نه کوي زمونږ رائټ د پاره کار نه کوي نو زمونږ ګیلا ده چې کم خلک هغه دی په صوبائی اسمبلی لا یا دغل هغه چې کوم دی په سلیکشن باندې راځي زمونږ او چې کوم دی مطلب فاټا سره تعلق ساتو مونږ لا چې کوم دی په کالجونو کې ایڈمیشن نه ملاوي دي چې خو افسوس خبره ده چې هغه مونږ تنن وخت پورې چې کوم دی پاکستانی نه تصور گئی کنن سبا وخت کې چې کوم دی یو جمع وای چې دا جمعدار دی او دا دغه شانت شه دی دا چنګړیان دی او دا چې کوم دی مطلب کافران دی په دې دسه دسه خبره مونږ د دې سره واورو نو دا بالکل نه دی پکار ولې چې مونږ پاکستانیانو مطلب دا مینورټی او میجورټی نکلو لا ضرورت نشته چې
ټول پاکستان د هندوانو د تحریک مشر هارون سربدیال وای د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې د دوی زړې تعلیمي ادارې ورانې کړل شوې دي. نوموړي سیاتوي حکومتونه د وګړو د تعلیم لپاره د بودیجو او پروژو اعلان وکړي خو د اقلیتونو لپاره هیڅوک د کوټې زیاتولو غږ نه پورته کوي.
फाइटिस्टल डिसिप्लिन के 100 सीट्स थी ना यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की। आगे में अलावा पर थ्रू आउट पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान पर यो यूनिवर्सिटी की चिन्ह का हमारा किसको कंडीशन है तो जमुन जिकम पाठशाला का मुंगशल काल उन्होंने चिन्ह शोर टोक लगे हुई जमुन खैबर पुख्तुनख्वा के यो स्कूल निश्चित है जो आगा खरसावे वाले आगा 85 लाख नवाज 96 लाख पूरे दाहू बोली लगे दे और उस आगा खर्चे दफारा दे दी मख के खड़े दे वोले खड़े दे अगो मुंगले वोले ना रखे मुंग कम से कम यो यो मिसाल पर तौर वाले कोई स्कूल खोला को कि दुनिया का हाल जिन्हें यार मुंग जनता स्कूल हमने उस दे दे 2016 के जिले 1,48,00,000 रुपए चिरे 1,47,00,000 और 100,000 रुपए 48,000 रुपए और दादा गवर्नमेंट ऑफ खैबर पुख्तूनख्वा दगा खड़े दे नो इंदवान दिन फैसिलिटेट की बाहू यो स्कूल निश्चित नो दाहू तब फायदा की نو تاسو ماته دا وایئ چې د هندوانو کم سټوډنټس دي تعلیم په میدان کې دي هغوی ته به د هغه به څنګه مستفید کېږي هغوی ته به فایده څنګه رسي خو هغه پرېږدئ چې دا 1,48,00,000 روپۍ ورکړي دي چې کوم ګورنمنټ انسټیټیوشن کې زما هندوان یا سکان یا چې کوم مسیحي دي هغه به څنګه فیسلټی کېږي سو سوه ماشومان داسې دي چې هغوی ته تر اوسه پورې هېڅ نه دي ملاو شوي
رادیش سنگھ بیا وای د پاکستان حکومت دی ل لګکیو سره د توپیر پالیسی ختم کړي او دایي حکومت دی باوري کړي
نو دا د موسر ډیر زیات پټ جاته دی اور د دې حل موږ غواړو چې څه طریقې سره موږ په حل موږ ته راوځي چې موږ ته کم ماشومان دي بچی دي هغه ته کم د تعلیم نه محروم کیږي اور دغه میڈیکل طرف تک ڈوٹ لینے سی انجینئرنگ طرف تک ڈوٹ لینے سی اور پسماندگی طرف تک منگا روانی ہو خدا منگا سفری کے طرح منگا سہولت ملا اسی
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لګکیو په مختص څوکۍ راغلی وزیر فیدریک عظیم وایي دوی د اقلیتونو د تعلیمي کوټې لپاره په اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کړی دی چې پکې د 6% کوټې غوښتنه شوې ده. دی زیاتوي
ما په اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی دی. په اسمبلی کې ځینې کسان ما بالکل خبرې ته نه پرېږدي. ما د اسمبلی د سپیکر مخ کې دا ګیله هم وکړه چې باید د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو او کالجونو کې د اقلیتونو کوټه د 15% لږ تر لږه 6% کړي. زه دوی ته سوال کوم چې زموږ په حالت رحم وکړي او دا ناانصافي پرېږدي. دا آخر کوم انصاف دی؟
د اقلیتونو د تعلیمي کوټې په اړه مو د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند او د لوړو زده کړو وزیر سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د خیبر پښتونخوا د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې غړی میراج همایون بیا وایي دوی په تعلیمي ادارو کې د لګکیو د کوټې زیاتولو لپاره حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي او هیله ده چې زر به پرې عمل وشي.
کافی کالجی وقت لگی ہر کے وقت لگی غدا ولی اسمبلی ترا ولی ڈسکشن لا وہ غلط سٹینڈنگ کمیٹی تلا چی وہ کو اگش کرے احساس کرے تول پدار غلا کیا دا سیوا تول پکائے
اقلیتونه د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې اقلیتونو ته د هم د هیواد د نورو وګړو په څیر د پرمختیا په لار کې د خپلو صلاحیتونو کارول لپاره پوره موکي ورکړل شي. اوریدونکو دا وا د دې اونۍ پرګنې خبرونه چې پکې مو دا ځل په تعلیمي ادارو کې د لګکیو په کوټې خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سر رائے لرئ نو ضرور را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.